کې خپل شوی د برمنګهم د پوهنتون د اعلان د غخار مسلمانان دینی عالمانو په هان زیات خوشاله کړی دي. د برېټانیا د مسلمانانو زیاتره په برمنګهم کې ژوند کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو خبرونه د آشنا رادیو څخه واوریدل. د افغانستان په ټاکنیزو بنسټونو او سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو کمیسون نن په رسمي توګه په کار پیل وکړ. اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د دې کمیسون د کار د پیل پر مهال ویلي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو ترڅنګ د پارلماني ټاکنو د نیټې ټاکل هم د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسن دنده ده. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسن بیا وایي چې د قانون له مخې د ټاکنو لپاره د نیټې ټاکل د ټاکنو د کمیسن سره یاد دی. په دې اړه جزئیات له کابل ممتاز بیر په دې راپورټ کې واوري.
د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس نن د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون د کار د پیلیدو پر مهال وویل دا کمیسون دنده لري چې ژر تر ژره په ټاکنیز سیستم کې د اصلاحاتو پر راوستلو کار پیل کړي او د پارلماني ټاکنو لپاره نیټه وټاکي. عبدالله عبدالله د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون له غړو څخه وغوښتل چې د وخت کموالي ته په کتو خپلې چارې په چټکۍ ترسره کړي.
اگر چې کار کمیسون ناوخته آغاز شد
که څه هم د کمیسون کار ناوخته پیل شو او ناوخته پیل په دې معنی ده چې ستاسې کار څو چنده زیات دی، نو په زیات جدیت او پشتکار باید تاسې کار وکړئ چې د تیر وخت جبران هم تاسې وکړئ. د ټاکنو له نیټې څخه نیولې د اصلاحاتو د کار تر پیله دا ټول هغه مسؤلیتونه دي چې ستاسې په غاړه دي. خو د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون د پارلماني ټاکنو لپاره د نیټې ټاکلو صلاحیت نه لري. د دغه کمیسون کمشنر محمد عزیز بختیاری امریکا غږ ته وویل د قانون له مخې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د ټاکنو د نیټې د ټاکلو صلاحیت لري. موږ وایو دا خبره د قانون خلاف ده. دا د دې کمیسون دنده نه ده. هغه فرمان چې ولسمشر ورکړی دی دا دنده یې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون ته سپارلې نه ده او څوک دا حق هم نه لري چې هغوی ته دا دنده وسپاري. دغه راز د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون رئیس شاه سلطان عاکفی وایي کمیسون به په خورا دقت او چټکۍ سره خپلې چارې سنبال کړي او له لاسه تللی وخت به جبران کړي. ښاغلي عاکفی وویل چې هغوی به په خپلواکه توګه په ټاکنیز سیستم کې اړین او لازمي اصلاحات راولي او د کوم چا یا ډلې لپاره به کار ونه کړي. د دې لپاره چې وخت جبران شوی وي موږ به هڅه وکړو چې په لازم دقت او په لازم سرعت سره خپلې چارې ترسره کړو. زموږ باور داده چې دا کمیسون د کوم شخص او یا کومې ډلې او یا کوم بل کمیسون لپاره کار نه کوي، بلکې دا کمیسون د افغانستان په ټاکنیز سیستم کې د لازمي او ضروري اصلاحاتو د راوستلو په خاطر د دې لپاره کار کوي چې راتلونکي ټاکنې پرته له لانجو دایر شي. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسون په داسې حال کې نن په کار پیل وکړ چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سرطان میاشتې په 15مه نیټه د شاه سلطان عاکفي په مشرۍ دغه کمیسون ته 14 غړي وټاکل. له هغې مخکې افغان ولسمشر ویلي و چې د یوې میاشتې په موده کې به د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسون غړي او د پارلماني ټاکنو موده هم اعلان کړي. د افغانستان ولسي جرګه چې د کار موده یې د سرطان میاشتې په لومړۍ نیټه پای ته ورسېده، د افغان ولسمشر لخوا په یو ځانګړي فرمان کې د پارلماني ټاکنو د پایلو تر اعلان پورې د کار موده وغځول شوه. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
په جنوبی ولایتو کې صحی مسولین وایي چې له بهر څخه د نوو راستنه کېدونکو افغانانو ترڅنګ د کورنیو کډوالو او کوچي ماشومان واکسین ته هم پاملرنه زیاته کړي. روغتیایي کارکوونکي وایي چې کوچان د پولیو د ویروس د انتقال یو وسیله ده، ځکه چې دوی له یوې سیمې څخه بلې ته تګ راتګ لري. نور تفصیل به د عزیزالله پوپل په دې رپورټ کې واورو.
روغتیایي مسولین له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته د کډوالۍ مسله د پولیو د ویروس د انتقال په برخه کې جدي ګڼي، خو کوچان بیا د خپلو اړتیاو او موسم ته په کتو له یوې سیمې څخه بلې سیمې ته کډه کوي. که څه هم د دوی لپاره د پولیو کم ځانګړی پروګرام نشته، خو د واکسین په عمومي کمپاینونو کې له 15 کالو څخه کم عمر ماشومانو ته واکسین تطبیقیږي. د واکسین د ګټو په اړه د کوچانو د معلوماتو نشتوالی د دې سبب شوی چې هغوی هم د مسلې ته چندان پاملرنه نه کوي.
لسره ورکوي لوحه پرې دا سمانات وو دغه کزمسته.
طبي کارکونکي وایي چې د ماشومانو د فلج یا ګزړن ویروس کې په یو کس کې هم پاتې سي نو ګڼو نورو ته د انتقال خطر موجود دی. په روان میلادي کال کې د جنوب او جنوب لویدیځ حوضې په کچه په هلمند او فراه ولایتونو کې د ماشومانو د فلج 15 پیټ سبسوي چې څلورې په فراه او یو هم په هلمند ولایت کې لیدل شوی دی. د فراه، هلمند، کندهار، زابل او غزنی ترمنځ هر ورځ سلګونه کوچی کورنۍ تګ راتګ کوي.
دا تو سره راسي منځنی امید دی وای نه دی نیولې نه غاړه په کلی کې ګرځي منځنی نه دی کینولې نه دا ګټ خو موږ ته معلومه ده چې د بل کښنیان دوه ورځې نه جوړه کې ما ولا یو ورځ کنه جوړ سم په سخت څه دا ټول ورځ غلې مې اول خو نه ورځ غلې ول اوس خار سره څه دا په تلويخت کې له ورځ غلې تر ما پورې اړ یو ورځ
په دې برخه کې بل اندیشنه د ډیورند کرښې ته نږدې د پاکستان په قبایلی سیمو کې د ګزړن د ویروس لوړ غواښ دی چې د کرښې افغاني لوري ته بیا د کندهار د سپین بولداک، معروف او ارغسان او د زابل د اټغر، شملزو او نوبهار ولسوالیو ترمنځ غاڼي کوچي کورنۍ د خپل څارویو د څرولو لپاره زیات تګ راتګ لري. د کندهار د والی مرسیال عبدالعلي شمسي وایي چې دوی په عمومي کمپاینونو کې د کوچانو ماشومانو ته هم ځانګړې پاملرنه لري.
کوچان خو اتمن پر یوځای باندې میشت وي هلته ټیمونه ځي او د دوی ماشومان واکسین کیږي. کله که په دغه دوران کې د دوی انتقال کیږي د انتقال په صورت کې هم موږ ټیمونه اکثره وخت پر عمومي سړکانو باندې توظیف وي تر څو ماشومان ته واکسین ورکړي.
د کندهار ښار په ختیځ کې د علامه رشاد روغتیایي کلینیک ته هر ورځ سلګونه اوبوري او ځایي کوچان د درملنې لپاره مراجعه کوي. د نوموړي کلینیک یو تر مسول عجیب محمد داوود امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل هغو کوچانو ته چې د صحی پروګرامونو تبلیغات رسیدلي هغوی ډیر عمل ورباندې کړی.
دغه زموږ نورې میندې غیر د کوچانو څخه هغو خپل کاټ هیر کړی وي نیوي راوړي متوجه نه دي ورته مګر کوچانو تر اوسه پورې نه دي هیر کړی او اتمی ورسره وي. نو دغه ته ماته معلومیږي چې دغه خلک د واکسین په ارزښت باندې پوه سوي دي.
د واکسین د ګټو په اړه د کوچانو د پوهاوي د پروګرامونو زیاتوالی او د دوی لپاره د واکسین د ځانګړو ټیمونو ګمارل د سنز د حل دوه عمده حل لارې په ګوته کیږي. د عامې روغتیا ولایتي مسولین وایي چې په جنوبي ولایتو کې نامني لا هم د واکسین د بریالي تطبیق لپاره تر ټولو لوی خنډ دی، ځکه خو په دې ولایتو کې د پولیو د خطر په مخنیوي کې هرې برخې ته ځانګړې پاملرنه کیږي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوردونکو، لژروسته به د امریکا ژغ آشنا رادیو د نن شپې په ادبي خبرونه کې د کوزی پښتونخوا ادیب، شاعر او لیکوال شاولی شاخټک په ادبي خدمتونو د لیکوال عبدالغفور لیوال سره خبرې لرو. د پروګرام قربانانو ژبه آشنا ده، خو لومړی به خبرونه واورو.
د فاریاب ولایت د المار ولسوالۍ په یو مارکیټ کې چې د خلکو ګڼه ګوڼه پکې وه، نن د چهارشنبې په ورځ یو ځانمرګي برید وکړ. د ای پی خبرې اژانس وایي چې په چاودنه کې 19 کسان وژل شوي دي او 8 زخمیان دي. د افغانستان د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتو د اصلاحاتو د کمیسیون کار پرانیسته. ښاغلی عبدالله وویل چې د انتخاباتو کمیسیون چې دغه کمیسیون دند لري چې د نیټو ټاکل اعلان کړي. خو د انتخاباتو د کمیسیون یو غړي امریکا غږ ته ویل چې د اساسي قانون له مخې د اصلاحاتو کمیسیون د دغه کار اختیار نه لري. د مصر د پوز یو پخوانی لوړ پوړی صاحب منصب هشام الشموی چې د اخوان المسلمین د ګوند ملاتړ په تور ورپسې مصري چارواکي ګرځي، د مصر جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی ته د نوي فرعون خطاب کړی دی او د مصر په ولس باندې غږ کړی دی چې د هغه په خلاف د جهاد شروع کړي. چارواکي تور لګوي چې هشام الشموی دا وخت د سینا پټا په وزم کې د داعش سره تړلې اسلامي ډلې انصار بیت المقدس سره ملګری شوی دی. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر چې نن د چهارشنبې په ورځ سعودي عربستان ته په سفر ورسېدو، په ریاض کې د سعودي عربستان د پاچا ملک سلمان سره کتلی دي او بیا په جده کې د سعودي عربستان د دفاع وزیر محمد بن سلمان علی سعود سره هم وکتل. کارټر خبر اعلان ته وویل که چېرته معلومه شي چې ایران له شوې موافقې نه سرغړونه کوي، امریکا به ورباندې اقتصادي بندیزونه بیرته ولګوي.
ژوند زه نه پوهیږم ګرانی راته هم می دښمن یې هم جانانی راته
بس د نقیب بې وسه دومره پوره مې غزل توري په دوستانو شیندي
سوله تر اوسه خلک نه پیژنې سوله تر اوسه خلکو کړې نه ده
پلزړه په پرهرونو کې دې ګورم د خپل سړه په پرهرونو کې دې ګورم که هرڅو زما لستر ګنا پڅانګي راجولی شاہ خٹک چوکو ڈاکٹر راجولی شاہ خٹک د کوزی پختونخوا یو پختون ادی شاعر او لیکوال نوموړی په 1925 کال کې د کوزی پختونخوا د نوخار ولسوالۍ د چرارت د سیمې په ټاک اسماعیل خیل نومي کلي کې زیږیدلی دی. هغه په قوم اسماعیل خیل خټک، بیا لشکر خیل او په لشکر خیلو کې عباس خیل دی. لسم ټولګي خپل زده کړې د خپل کلی په ښوونځي کې کړې، بیا یې د پېښور په اسلامي کالج او حکومتي کالج کې خپلې دوهمې زده کړې سرته رسولې دي. تر دې وروسته د لوړو زده کړو پایلې د پېښور په پوهنتون کې کړې او د هنرونو د استادۍ ماستري له همدغه پوهنتون نه ترلاسه کړې. نوموړي خپله دکتورا یا پی ایچ ڈی هم د پېښور پوهنتون نه ترلاسه کړې او بیا د دکتورا نه ورتېرې زده کړې د امریکا د فلادلفیا د ایالت په پنسلوانیا پوهنتون کې بشپړې کړې. د ډاکټر راجولی شاہ خټک د دند په باب باید ویل شي. د پېښور د ایډوارډ پوهنځي کې د ښوونکي په توګه یې د خپلو دندو پیل کړی. په 1958 کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو اکاډمۍ سره په کار پیل وکړ او په 1995 کال کې د پښتو اکاډمۍ رئیس وټاکل شو. چې تر 2004 کال پورې د اکاډمۍ د رئیس په توګه دنده سرته رسولې. تر دې وروسته په 2008 کال کې د پېښور پوهنتون د پښتو څانګې د رئیس په توګه په دندې وګمارل شو. راجولی شاہ خټک د دندو په دوران کې د غلا سره ونی درلودي. په مستری کې په لومړی درجه راتلو په ویاړ د پانتون لخوا د سرو زرو مډال ورکړل شو. د تختو نړیوال کنوینسیون ورته د ادبي خدمتونو په لړ کې هم د سرو زرو مډال ورکړی. په 2006 زیږدیز کال کې د پاکستان ولسمشر نوموړي ته د هغه د ادبي خدمتونو د اعتراف په توګه د امتیاز مډال ورکړ. د نوموړي چاپ شوي آثار دادی تر اوسه پورې 15 کتابونه چاپ شوي دي او نږدې 80 څېړنیزې لیکنې او مقالې په بیلابیلو خپرونو او رسنیو کې چاپ شوي دي. هغه د خپلې مورنۍ ژبې پښتو تر څنګ په اردو او انګریزي ژبو هم ګڼ شمېر لیکنې کړې دي. خاطر خټک په بې شمېره ملي او نړیوالو سیمینارونو کې ګډون کړی دی. همداراسې د ولسي او نړیوالو رسنیو سره د پښتو په ادب، کلتور او تاریخ ګڼې مرکې کړې دي. د دې ټولو تر څنګ په ولسي او نړیوالو مطبوعو کې په همدغه موضوعګانو لیکنې خپرې کړې دي. د چاپ شوو کتابونو لړلیکې په دې ډول دی: د پښتو ادبي تحریکونه، زیست، روزګار، مناقب فقی، د پښتو نوې املا لیکلا، پښتو ژبه، پښتونولي، د پښتنو کسبونه او هنرونه، د روحي متلونو انګلیسي ژباړه، ویلی سیتی آف پشاور، توری چه رڼا کوي، د رحمان پشه، سنزار او بل اثر. د ښاغلي راجولي شاه خټک د ناچاپو آثارو لړلي په دې ډول دی: خوشحال بابا، حمزه شینواري، غني خان، پښتني کلتور، د نوي دور استادان، شاعران، د انګریزي لیکنو ټولګه، اردو مضمونونه، د فکر لارې. دا د کومې مستۍ رنگ دی نه پوهېږم، دا د کومې مستۍ رنگ دی نه پوهېږم، د خپل ځان سره مې جنگ دی نه پوهېږم، په مزه مزه جوهر مې د پښتو خوري، په مزه مزه جوهر مې د پښتو خوري، دا د خپلې تورې ځان دی نه پوهېږم. دا روان پروګرام ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم.
لکه څنګه چې واوریدل د نن شپې ادبي خبرونه د کوزي پښتونخوا ادیب شاعر لیکوال راجولی شاه خټک یاد ته ځانګړی شوی. راجولی شاه خټک په اکلم د ژوند په اکلا د آثارو په اکلم لنډ معلومات تاسو سره شریک کړل. هیله ده چې هغه اوریدونکو چې د فیسبوک د پاڼې له طریقه پوښتلي وو د هغوی پوښتنې د ځینو پوښتنې ځواب شوي. د ځینو پوښتنې چې پاتې دي هغه به راسره په خپرونه کې قدرمن میلمه لیکوال او شاعر څېړونکی عبدالغفور لیوال راسره وغږیږي. به ستاسو پوښتنې به ځواب کړي په خپرونه کې. چې کومې پوښتنې موږ سره دي هغه به هم ځواب کړي. تاسو کولی شئ چې د تلیفون د شمیرو له طریقه او همدارنګه د فیسبوک د پاڼې له طریقه موږ سره په تماس کې شئ او خپلې پوښتنې مطرح کړئ. قدرمن اوریدونکو په څو لنډو شیبو کې هیله ده چې درون میلمه لیوال صاحب د تلیفون په اړیکه شي را سره او ستړي مشي ورته وي او همدارنګه د راجولی شاه خټک په حقلا زمنګ پښتنې ځواب کی. درنو اوریدونکو تاسو نن ډیره مننه چې د فیسبوک په پاڼه خپل پښتنې پریخېدي او همدارنګه د ټلیفون په شمیرو هم زنګ وهي. ټلیفون به هم اساس په واکې شي په څولند شي وکړ. البته هم دا اوس هم اساس په واکې لري خو غواړو چې په فایل کې د لیوال صاحب نو وورو. هله دا چې ټلیفون کې تاسو ستونزه نه نرګس جانه چې د خبرونه پروډوسر ده اشاره کوي وی چې امکان شته چې لیوال صاحب ټلیفون واخلي په بلش مری موږ سره په تماس کې شي که زما غږ اوري لیوال صاحب خوته دیو چې شمیره کې څه ستونزه نه یا اړیکه کې نو که ټلیفون واخلي او خبرونه کې موږ سره ګډون کوي منندوی به یو. قدرمن اوریدونکو د فیسبوک په پاڼه ډیرو اوریدونکو د ارواخات راجولی شاه خټک پاکله پښتن لیکلې دي. البته یو اوریدونکو ګلام لیکلې ده چې په ژوندون ولې نه نازو چې راجولی شاه خټک اوس په خبرونه تاسو جوړه کړې ده او اوس یې نازوي. د راجولی شاه خټک د شان او د کړنو سره یو خبرونه لا فکر نکوم کده قدرمن شاعر ته د ناز کلمه لا وکړول شي. د راجولی شاه خټک د نازولو او ستاینه لپاره ډیر پروګرامونه او ډیر بحثونه لازم دي. خو مننه دغه موضوع هم سباون و فورور د فیسبوک په پاڼه لیکل ده کې دې شي چې نور بحثونه هم پیښی وي خو د قدرمن اوریدونکو به اوریدل نه درن اوریدونکو د لانی کمرغه من سره لیکوال او شاعر لیوال صاحب د ټلیفون په لیکره. البته د سهار رئیس مو په پروګرامونو کې دا اعلان کړی و چې لیوال صاحب را سره راجولی شاه خټک په ادبی کړنو او کارونو غږیږي. خو یو څه ځان راغلی لیوال صاحب په موجودیت کې په خبرونه کې نو زه بخنه غواړم. لیوال صاحب زما غاوري ستړي مشي خبرونه ده.
مننه تاسو ستاسو قدرمنو اوریدونکو ته په سلامونو او درانه وای
کوم ودان د ټولي بوختیا سره موږ سره په خبرونه کې اسې. لیوال صاحب د راجولی شاه خټک په اکلم اوریدونکو طالبته د ژوند په اکلې یو څلن معلومات په کوم ځکه زیږیدل او د کوم کلی وو او نور لاسراوړنی چې لارلې یا چاپی آثار چې وو مختصرا چې اوریدونکو ډیره پښتنه کړې وي یو څه معلومات ورک. خو غواړو چې په ادبي برخه کې د اغوی پکړنو او کارونو ستاسو نظر واخلو مې رواني وکي.
مننه. اول تر هر څه مخکې ډاکټر راجولی شاه خټک د مړینې له کبله یو ځل بیا د افغاني فرهنګ ټول لوی کورنۍ د دوی خپل کورنۍ او د پښتونخوا د ټول اکاډمیکو په هنتونی کړیو ټول غړو ته تسلیت وایم. خدای دې دوی وبخي او د هغه د شاګردانو او د هغه د مینوالو لپاره د صبر غوښتنه کوم. ارواخات ډاکټر راجولی شاه خټک د پیښور په پوهنتون کې هلته په پښتو څنګه کې او په اکاډمۍ کې یو له هغو سابقه دارو استادانو څخه و یو له هغو سابقه دار تحصیل کړي او پوهانو څخه و چې ډیر عمر هلته د پښتو اکاډمۍ مشرتوب کړی و او د څېړنې په برخه کې ګڼ شمېر آثار لیکلي وو. همداراز د تکړه شاعر هم وو، لیکوال هم وو، او تر ټولو مهمه دا چې د افغاني فرهنګ د ودې د پښتو ژبې د پراختیا لپاره د نظر خاوند او استاد ګڼل کېده. یو له هغو ځانګړنو څخه چې ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک درلود هغه د دودیزو محققینو او هغه پوهانو څخه دی چې دوی الته محلي مدرسې لوستي وي او بیا وروسته پښتو ادبیاتو ته مخه کړې و. البته دا یو 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 ډیر د قدر وړ نسل پوخا چې وی پښتو ادبیاتو ته کار کړو، مګر د ډاکټر راجولي شاه خټک نسل شاید د لومړنۍ کسانو څخه و چې عصري زده کړې درلودې او د پی ایچ ډی تر بریده پورې زده کړې کړې وي او په هغو معاصرو میتودونو باندې پوهېده چې د پښتو ادبیاتو د څېړنې، د پښتو ادبیاتو د تاریخ، د پښتو ادبیاتو د تیوري، د پښتو ادبیاتو د کره کتنې په برخه کې یې نړیوالې تجربې د څېړنې د میتودولوژي په برخه کې عملي کولای.
بله لیوال سه په ډېر بخنه خبره مې درته ونیوله په ګل د بدل شي. د تیوري موضوع ذکر کړله، څومره د خټک صاحب د نظر نه ګټه اخیستل شوې ځکه پښتو ادب ادب د کلره خوای کبره خوای د څه ګټه نه اخیستل شوې؟ دا پښتنه هم د اوس د فیسبوک په پاڼه دی یو اوریدونکی هم لولم وایي زه خپل د کابل پانتون محصلم په دومره هغه چې په رسنوي کې بحث پی کیږي یو یادی ګر جولی شاه خټک ولې موږ ونه شکرای چې د دوی د نظر نه ګټه واخلو؟ دا پښتنه ما سره هم وایي دا شکړې مو دی محصلم پښتلې دي، آیا ورنه ګټه اخیستل شوې کنه؟
او په دا لکټر لګه په دریو برخو کې دی ډاکټر راجولي شاه خټک او د هم محالي او نو محالي اکاډمیک پښت لیکنې د دوی ویناوي او د دوی تدریس او تحقیق نه ګټه اخیستل شوی. اول دا چې د پېښور په پوهنتون کې او په پېښور کې په پښتو ادبیاتو په حلقو کې د د آثار د لیکنې د څېړنې لوستل کېدی او په افغانستان کې په جنوبي پښتونخوا کې په ټولو هغو سیمو کې چې پښتانه پکې اوسېدل د د آثار څخه ګټه اخیستل شوې ده، د کتابونو څخه. دا یو. دوهم، په پوهنتون کې په پښتو څانګو کې د لوړو ډیګریو د محققینو او د محصلینو د لارښوونې له لارې د دغه نظریاتو څخه ګټه اخیستل شوې ده. یعنی کېدای شي د ګڼو پښتو ادبیاتو ریسرچرانو د ماسترۍ د دورې او د شاید د پی ایچ ډی د دورې د محققینو لارښود استاد پاتې شوی وي. دا بله برخه ده. همدارس په ګڼو سیمینارونو، غونډو، سمپوزیمونو او په اکاډمیکو کمیشنونو کې د دې غړیتوب دا یو بله ګټه ده. تاسو پوهیږئ چې د پېښور او د پښتونخوا فرهنګي حوزه د افغاني ادب او د پښتني فرهنګ تر ټولو خیراز او سمسوره حوزه ده، او یو د دغه حوزې د مطرح څیرو څخه یو هم ډاکټر راجولي شاه خټک چې هم د تحقیق په برخه کې، هم د تدریس په برخه کې، او هم د تالیف په برخه کې د دل اثر څخه په پراخه پیمانه ګټه.
بله لیوال صاحب، تاسو د معلوماتو د مخې چې تاسو ورسره پیژندګلویم لرله د نزینه غیر دې چې د اثر په اړه معلومات لري یو لوستي به می خامخه د لیکنو منصبانګ تلې کومه خوادرنه و اکثرا لیکنې څه شي؟
اروخات ډاکټر راجو علي شاه خټک هم د ادبي تاریخ په اړه یو شمېر لیکنې لري. د تنقید په برخه کې یا د کره کتنې په برخه کې یا د کره کتنې د تھیوري په برخه کې د یو شمېر ډېر محترم آثار مخبره شوې دي. او همدارنګه د پښتو ژبې د واده او د پراختیا په اړه د یو شمېر ډېر جالب نظریات دي. په تیر بیا مونږ په خای څلوریا پینځه کاله مخکې په کابل کې د آسانه پښتو په نامه یو سیمایز سیمینار جوړ کړو. ډاکټر راجو علي شاه خټک یو له هغه پوهانو څخه و چې له پېښور څخه تشریف راوړ او د سیمینار ته یعنی آلتا مونږ دوه ورځېنی ورکشاپونه درلودل. او تاسو ته په یو گروپ کې ز او اروخا ډاکټر سید خټک سره یو ځای وو. یعنی په هغه ځای کې ما عملاً د نظریات واوریدل، د مفصل خبرې وکړې، دا چې پښتو ژبه همدا اوس له کومو ستونزو سره مخامخ ده او څنګه کېدای شي چې د پښتو د تعمیم، د پښتو د علمي کېدو، د پښتو د وده پراختیا او د معیاري لیکنې او ګړنیزې ژبې د رامنځته کېدو لپاره کوم شرایط باید آماده شي او څنګه ورته کار وشي. یعنی تاسو دپاره به دا ډېره جالبه وي چې په ډېرو موډرنو نظریاتو کې یو له ډېرو په زړه پورې او د استفادې وړ او علمي نظریاتو څخه ډاکټر صاحب اوس د خدای وبخښي د هغوی نظریاتو چې زه داسې فکر کوم چې که هغه وینا د خوندي وي هغه پخپله د یوې رسالې ارزښت لري. او زه به ځوانو فرهنګیانو څخه له دې ځایه لا هیله وکړم چې که د ده په بېلابېلو سمپوزیونونو کې په بېلابېلو سیمینارونو کې د ده ویناوې وي او د ده خبرې وي هغه چېرته ثبت وي دا د راټولې کړي دا په خپل کې دی شې د ویناوو د مجموعې په توګه خبره شي او په هغه کې هغه نظریات چې ډاکټر صاحب سره هغه خبره شي او استفاده شي.
بله مننه لیوال صاحب ساسې د غوښتنې او پیام سره چې د ځوانانو نه موکه دمدی پاندی د دې غوښتنې په تړه فضل ولی صالح د فیسبوک په پاڼه لیکلی دی. لیوال صاحب تاسو سلامونه لیکلی دی او امدارنګ پښتنه کړې تاسو نه چې د سه ادبی ټولنه موجوده و وي ساز د معلوماتو د مخې چې موږ راټول کړي معلومات یا کوم څه چې راجو علي شاه خټک نو اوس په میراث پاتې دي هغه پات نسل ته د استفادې وړ وګرځي او د دواړو خواو شاعران او لیکوالان په ګډه هڅه راتلونکي د پاره هم کارو کې او تر اوسه هم د سه برخه یا خصي په دې ادبي ټولنو کې او ګډه ناشته کړي.
اول خو زه فکر کوم چې اروخات ډاکټر راجو علي شاه خټک د ګډو فرهنګي ټولنو غړی پاتې شوی دی او په ډیرو حلقو کې د شامل سړی وو. اما زه غواړم په دې ځای کې د دې پوښتنې مطابق یو خبره وکړم چې کېدای شي د ډاکټر صاحب راجو علي شاه خټک څخه ډېرې ناچاپ شوې لیکنې پاتې وي هغه باید خوندي شي. زه باور لرم چې د دې چاپ او ناچاپ شاعرۍ یو برخه داسې ده چې هغه باید خوندي شي. هغه او ادبي لیکنې او شاعري باید یوې خواته شي، تحقیقي تنقیدي آثار بلې خواته شي. د پدې کې هغه چاپ آثار چې اوس نایاب او یا کامیاب دي هغه باید بیا چاپ شي. هغه لیکنې چې ندی چاپ شوې هغه باید راټولې کړئ شي. زه فکر کوم په دې برخه کې هم پېښور پوهنتون، پښتو څانګه، پښتو اکاډمۍ او نور هغه ټول علمي فرهنګي اکاډمیک بنسټونه چې په پښتونخوا کې کار کوي او په یو ذریعه نه په یو ذریعه تر واخه ډاکټر راجو علي شاه خټک سره تماس او له هغوی سره ګډ کار کړی دی. زه هیله لرم چې د ده شاګردان، د ده همکاران، د ده مخلصین، د ده د آثارو د یوې بشپړې ټولګې د رامنځته کولو لپاره سر له اوسه خپل مټې راون غاړي. په دې کې ډېره ونډه د اروخا کورنۍ درلودلی شي. زه باور لرم چې د کورنۍ سره، د دوستانو سره به د یو شمېر آثارو خزانه خوندې وي او هله ده چې دا
بله په داسې یوه سیمه کې چې ژبه لا هم رسمي بله ده، د نورو ژبو د تاثیر لاندې ده، لکه پښتو رسمي ژبه نه ده، په دغسې یو ماحول کې ژوند کول او بیا داسې ژبې ته خدمت چې هغه نه رسمیت لري، نه په مکتب شته او نه سوچه پاتې ده، دغه ډول خدمت تاسې څنګه ګوري په سیمه کې، لکه کوم چې ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک کړی دی خپل سیمه ته؟
تاسو ډېر جالب موضوع ته اشاره وکړه او دې ماته یو خاطره را په یاد کړه. زه غالبا چې په 1994 نوي کې د لومړي ځل لپاره ما اروخه ډاکټر صاحب راجولی شاه خټک ولید، بله، هم په پېښور پوهنتون کې البته د خپل یو شمېر دوستانو سره ورغلی. جالبه دا ده چې په مغل لومړني پیغام کې چې د دفتر کې هلته مونږ په همدې مسله خبرې وکړې، زموږ توقع دا وه تاسو پوهېږئ چې د پښتونخوا ټوله سیمه د پښتو زړو متونو یوه لویه خزانه ده، همدا اوس ډېر زیات نایابه او کمیابه تاریخي پښتو متون او زړی قلمي نسخې د پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې لاشته دي چې راټولول غواړي، یو ګڼ شمېر په بیلابیلو کتابتونونو کې خوندي دي. زموږ بحث پر همدې و چې دې سیمه کې د دومره ډیرو نسخو او متونو د موجودیت باوجود د دوی د چاپ، د دوی د تصحیح او د دوی د د ایستلو د استخراج پروسه ډېره کمزورې ده. نو مونږ کله چې دا ټولې خبرې مطرح کړې، ډاکټر صاحب هغه د خپل مزاج له مخې ډېر اورېدونکی او آرام سړی و، نو د مونږ ټولو خبرو ته غوږ نیولی و او بالاخره چې زموږ خبرې خلاص شوې، نو ده ټولې هغه ستونزې وشمارلې چې په پښتونخوا کې او په دې زموږ په ټوله فرهنګي او ځکه د پښتو د ژبې په حیث دې په وړاندې پرتې نه سرکاري انتظام او د دې لپاره نه هم له بده مرغه په خپل ولس او قومي مشرانو د دې لپاره توجه کوله، نه سوداګرو، نه روښان فکرانو، یعنی د هغه ټولې ستونزې وشمېرلې او بالاخره موږ پر دې قانع کړو چې دومره کار هم چې کیږي دا د محققینو، د لیکوالو، د فرهنګیانو، د استادانو او د دې په څیر د پښتو ژبې د مخلص خدمتګارانو هغه شخصي او شخصیتي هلې ځلې دي، او کله یې هیڅ رسمي ارګان ځان مکلف نه ګڼي چې د دغه ژبې فرهنګي خزانه خوندي کړي. نو د دې خبرو نه وروسته موږ رښتیا هم دې نتیجې ته ورسېدو چې په وجود دې دومره ډېرو ستونزو واقعا چې ډاکټر راجولی شاه خټک او د ده په څېر نور مخلص محققین، شاعران، لیکوالان او فرهنګیان د ډېرې لمانځنې او مننې او یادونې وړ دي چې په نشته امکاناتو یې دې ژبې ته او دې فرهنګ ته دومره څه ورکړي دي چې زه فکر کوم نورو ژبو ته یې حکومتونه هم نشي ورکړي.
لیوال صاحب، لکه څنګه چې حالات په سیمه کې نړۍ کې چیرته حالات په بدلیدو دي، حالات ځینې وخت دومره درانه او باری شي د شاعر او لیکوال په اوږو چې اوړلې ورته سختیږي، یا دومره د شاعر د خپل اصلي تګلارې یا مسیر نه په کوم هدف چې خدمت کوي، لکه راجولی شاه خټک په خدمتونو ادبی برخه کې تاسو رانه واچول او مل چې په کومه برخه کې دی، په کوم حالاتو کې هلته سرکار دلوده او څنګه خدمت کوي، اوسنی حالاتو څومره متاثره کړی او اي حالات همداسې درانه پوګو پاتې شوي د راجولی شاه خټک کنه بیا هم په ما غیر ارادي کار کوي چې تاسو په رانه واچول؟
ارواغه ډاکټر راجولی شاه خټک د ورستی ځل لپاره ما تاسو وخولی ده چې لخپل وحدینه تقاعد او د خپل ورستی سفر کې کابل ته د یوازې په همدې خبرې کولې چې باغ ځای کې چې په اکاډمیک محیط کې چې د لسیزې لسیزې کار کړی و هغه ته د تشویش و چې هیله ده چې د نه وروسته عہدداران او خلک چې د دې برخو مشري کوي هغه د راوهل لاره لا پسې پر مخ بوزي. لګانو پښتو متونو سره لګانو پښتو کتابونو سره د دې تشويشو لزوانو محققینو سره د دې تشويشو او د روسه د ماده یو شمېر دوستان نو اوریدل چې حتی تر تقاعد روسه هم یو شمېر زوانو او لیکوالو محققینو به دای په آرام نه پریخود ورتلب او د څه به پښتنه کولې د ورتلار خونه کولې. نو زه دا فکر کوم چې د لزان وروسته یو شمېر داسې ځوان اکاډمیک محققین او یو ژوندی پخت پریښی دی چې انشاءالله د ده راوهلې لار به لا پسې وپالي او موږ به په راتلونکو کې د ارواښاد ډاکټر راجولي شاه خټک د بلنده مشال تر څنګ ګڼې نورې ډیوې هم ولرو چې د ده تش ځای.
بله یو څو بیت تاسو لولم لیوال سپ چې د دې نه تاسو انګیرنه څه ده وی دا د کومې مسی رنگ دی نه پوهیږم دا د کومې مسی رنگ دی نه پوهیږم د خپل ځان سره می جنگ دی نه پوهیږم په مزه مزه جوهر می د پښتو خوري په مزه مزه جوهر می د پښتو خوري دا د خپل تورې زنګ دی نه پوهیږم. دلته راجولي شاه خټک څنګه رانه لري څه فکر کوي؟
ګورې چې په یو شعر کې او حتی په یو ساده شعر کې چې ټول ته د پوهېدو وړ دی ټول مغلق او پیچلی شعري صنعت نه دی پکې کارول شوی. تاسو کې د همدغه یو څو بیتونو کې هم کولاوی نه هغه د تشبیحات د استعاره او هغه د خولې او خواږه ژبه په عین زمان کې د خولا تر څنګ تاسو یو ژور سیاسي مفهوم ګورئ.
بله
خپل تور زنګ یا د خپل تور زنګ د دې سیاسي مفاهیم افاده کوي دغه د سیمبولونه چې کوم د کارولې دي په دې سیاسي مفهوم کې د پښتنو وضعیت هماغه د خوشحال بابا پیغام چې هر څوک پښتانه ویني د خپل لاسه ویني یو ګیلا ده یو شکوا ده له ځمې څخه پښتنو څخه او په عین زمان کې هغه کلاییز او هنري ارزښت هم د دې بیتونو په خپل ځای دی. د همدې لپاره زه داسې فکر کوم چې ارواښاد راجولي شاه خټک د دې تر څنګ چې ښه محقق وو ښه شاعر وو ښه لیکوال وو یو سیاسي فکر یې هم درلود او دا سیاسي فکر یې د پښتنو د راویښولو د دوی د یووالي د دوی د پوهولو د دوی د شعور د سطحې د لوړولو د پښتني ټولنې د مډرنایز کولو ارمان.
بله
فکر کوم چې د اشعارو څخه د لیکنو څخه دغه ټول ارمانونه چې د درلود لورایا د تشخیص او پوهېدو وړ دي.
بله د فیسبوک د پاڼې د څو لوستونکو پښتني بر اخبار کې کوم لیوال سپ چې نومونه لوستل به هم د پروګرام د اوسلې نه لکه بهاري دوی هم د سې څو کسانو لیکلي دي چې د راجولي شاه خټک لیکن یعنی د نصر تله درناوه او کده د نظم یعنی شیرونه او نصری لیکنې کم یوي ډیره درناوه.
ما مخکول چې ارواح راجولي شاه خټک شاعري کړې ده شاعري دی او په اصطلاح دی او بوخت او مصروف اکاډمیک شخصیت د توانمندۍ او د دې وخت او فرصت په نظر کې نیولو سره یو 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 نسبتا متوسطه اندازه شاعري ده. مګر د ارواښاد ډاکټر خټک ګڼې نثري لیکنې او د ادبي کتابونه د مقالې د تعلیفونه په نثر کې ډېر د پام وړ دي نسبت د شاعري مجموع. البته د شیرونه هم د مستقلو ټولګو په توګه هم د متفرقه شارو په توګه په بیلابیلو خپرونو کې خپاره شوي دي چې زه فکر کوم که د په شاعرۍ باندې بیل څخل کیږي هغه کېدای شي په یو یو جلا مبحث وي اما د جدي کار په نثر کې په تحقیق کې او په تیرا کې
بله راتلون کې نسل د لپاره څه چې دوی نه په میراث پاتې دي اوس تر ټولو مهمه خبره به دای لیوال سپ چې هغه اوس نشته خدای دې وبخي د نه د ځوان نسل او نه د پاتې د کورنۍ نه نیولې تر ټولو نه پوره دي هغه زه اوس تشته اوس څه کول پکار دي چې څه چې په میراث پاتې دي اگر چې مخکې تاسو یادونه وکړه غوښتنه وکړه چې باید پاتې آثار څو کې او البته څه پری وشي او د ځوانانو دنده څه ده چې باید د کارول لپاره د کومې طریقې نه کار واخستل شي او څه باید وشي بیا هم غواړو د دې لپاره چې د دې آثار خاورې نشي او ځوان نسل ته د یو میراث د یو خ میراث پتوګه ورنه کار واخستل شي څه کول لازم دي دواړو غاړو ته اکادمۍ د علوم اکادمۍ طالبته او نور هغه تحقیقي نهادونه چې په دې برخه کې کار کوي څه کول لازم دي چې دغه اثر باید سره رقم وکړول شي او ګټه ورنواخستل شي
لکه د لګ درې ضرور حوزې فرهنګي حوزې داسې دي چې کولای شي د ارواحات ډاکټر رجل شخاتک د اثر د راتولولو لپاره خپل مکلفیت تر سره کړي اتر هر دمخ کې د پیښور حوزه آیا د پښتونخوا حوزه اګه پښتو اکاډمۍ ده ک په هور پانتون د پښتو څنګه نورې اکاډمۍ کې او فرهنګي حلقې دي همدارنګه د کابل حوزه چې هغه کې د شي افغانستان علوم اکاډمۍ وی هغه د کابل په هانتون وی مستقل فرهنګي شخصیتونه وی همدارنګه د جنوبي پښتونخوا حوزه په کوټه کې التا زموږ پښتو اکاډمۍ او پښتو څنګه همدارس په کندهار او نورو حوزو کې کېدل شي چې
بله لیوال سه فقط دو دقیقه وخت پاتې دی یوه نیمه دقیقه کچیرته همدغه اثر وکړول شي ګټه ورنواخستل شي موثریت څنګه ګوري د پښتو ژبې په بډاینه کې
اول تر ارت مخکې از وړاندیز مې دا چې د ماسترۍ د دورې او یا د لیسانس د دورې او یا حتی د پی ایچ ډی د دورې یاو یا څو محصلین باید د پغاړه وخت دي چې یو تیزس یا د یو اکیډمیک کار په نتیجه کې د ټول اساس کې چاپ دي کنا چاپ دي را فهرست کړه ټولي کې او د دې د منظم چاپ بندوبست باید یو علمي نهاد وکړي کدا ټول راوځي د فکر کوم چې هغه معاصر نظریات چې دغه ارواحات او استاد درنودل هغه ځوان نسل ته په امانتداري سره انتقال شي او ځوان نسل به د دې ترګامون ورسته یو شمېر نوي ګامونه واخلي چې زموږ فرهنګ ته د بډاینې او ښکلا په وربخلو کې به یو اغیز
وکړي لیکوال او شاعر عبدالغفور لیوال ډیره مننه چې د کوزی پښتونخوا د شاعر او لیکوال ډاکټر راجول شاه خټک په ادبی کلونوم موږ سره په برخه په خبرونه کې برخه واخله او موږ سره وغږیدې کوم وده
مننه
درنو اوریدونکو اوسنۍ خبرونه د ډاکټر راجول شاه خټک په څو بیتونو پای ته رسو تر راتلونکو الله مال
څوک پلار کې اخزي کری نیک نام شي څوک پلار کې اخزي کری نیک نام شي څوک تا بیا د سرو ګلونو کا بد نام شي څوک یو دو قدم واخلی ترتا درشی څوک یو دو قدم واخلی ترتا درشی د چاپ خی په مزل مات شی ناکام شی نپوهیگم پختنه بی باکا مینا نه پوهیږم پښتنه بې باکه مینا د آشنا